السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري تر 15 میاشتې جګړې وروسته اوربند ته رسیدلي دي. د اوربند پریکړې اعلان کړې ده. دا چې دغه اوربان به څومره عملی او هیله بخونکی وي په دې اړه د چارو لکتونکو سره مرکه هم شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د ثبتېدو نیټه اعلان کړې. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنه ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 1.5 لک ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینا سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ، او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو راځو لنډې خبری برخې ته. د خبری برخې د سر راپور دا دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنې ترهګره بولي برمته خوشي کوي، او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربان لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه یا د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان خبر ورکړ، او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانک کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودری شي. د روغې جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمته او د خوشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی وو او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ استازو په دې خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویلی وو چې ډېر فشار برابرولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روان وي ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده پروتونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق لمخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمته ولډلې چې له حماس سره دي درې دېرش تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق لمخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنی شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغې شي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له 15 میاشتنۍ او جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربان اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنۍ ختیځ د چارو کتونکو او په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبید الله برهانی وپوښت.
کله چې ډېر هدا پورې هله بخون کوم دا او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې یو خدای دی چې حماس هم تر ډېره هدا پورې ضعیف شو، اما د منځاله نړۍ کوم چې د اساسي هدف د اسرائیلو، اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري. یو د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې دا تر سره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قوماندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه وینې وړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دوی نه شو کولای. نو دا هغه څه وو چې د امریکا متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه، که د دې نه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ترامپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسي، او که چېرته دغسې سهولي شي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنی د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطعې وې.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربان د هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنۍ یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ترامپ چې منتخب ولسمشر دی د دې فشار پایله وه؟
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکای له خانه وشي چې او تر اوسه پورې هغه ته یو 15 ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ترامپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی او دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي، نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمنځ نه تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې دغه ډله تر دغه وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیلسته چې منځني ختیځ کې به بل اخر د جګړو ټغر ټولیږي، د سوریې تحولات ته پکتو آیا هیلمندشته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرام کیږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بل اخر د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت فورې ساخلی او د سوری احداث او د غزی د روسي غمیزې په منطقه کې ډیر سره فارولې دي چې تر یو حده پورې به دا غلی پاتې شي. اما که چیرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودین وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کیږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطینی طرف ته یا په فلسطینی طرف کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخ کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کیږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه هغې ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پهنتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبدالله برهاني و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو اوربان سره سلا شوې دي. دغه اوربان پرون سره پایته پرون اعلان شوی دی او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. داسې هیلشته چې له دغه اوربان سره به د غزې دغه 15 میاشتنۍ جګړه پایته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څباندې 6,000 کسان وژل شوي دي او 30,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي چې د مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوی ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکو اونۍ نه به په غزې کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راته کوي او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې دوی ویلي چې 15 له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15,000 افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15,000 ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپل کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس تر سره شو. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشه روزا اوتنبایووا د غونډې ته د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوی اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې داخلي اوتنبایووا په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفی پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفی پایلو نه چې موږ به وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورخته یا زموږ وادوال ورخته یا وبوته اړتیا لري، په وخت کې وبنه وي ورخت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت را منځته راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیون افغانان د اوږدمهاله او شدید اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوې دي چې د رغاونې مخه یې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغیزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک او بوتل لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له غو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغیرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي، لکه تیر کال چې و بهیدل کورونه یې وران کړل، زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت کې کور سواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زه غواړم چې ما ځخ تر یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولا راتره تیر کې نو به مو وروره په یو سل شل غزه سل دیش غزه په نومر زړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو له بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوي دي.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډی نه یو سیمه کې دلته اوبه بیخي بد راز کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا 1.5 سل پی پورې چې برمې تر 200 پورې رسو، نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کور ته روانې دي، بیخي د اوبو ساته کور ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو سطحه یو څر پورته شي. تقریبا دا 3-4 کاله کې 40 یا 45 متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر 80 مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده. او خو ته تیږه کې اوبه هم نشته، نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبر یم، هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شې بده چې باید ژره غم خوړل شي.
البته چې ما وولي د لاله ډېر وړه ده او شاوخه ټول او رو یاد وګو لارې په دغه شش کښه پر شاوخه باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیلمند هم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې ستراغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د وی خورار زشمنی او بدی رنګ دوه اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلاته. مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم، د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري.
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بوست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بوست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بوست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې ورستیو کې د بوست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو غوریانو او سفاریانو پښتو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر په خوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستی کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګند کړې و. مهرباني وکړئ وایس چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نشي نشانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخا تقریبا د شل سانتي په شاوخا کې مزکه کیندل سوی ده، او ممکن دا زکه کیندل سوی چې دا منظمه او تقریبا د شل سانتي ژوروالي او یو نیم متر بروالي او شاوخا ټول د شیشک او د دې پایته یا د محراب غوندي شیشک ته د دې پایو ته شاوخا د زکه کیندل سوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متر کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
دا سي د ځایي اوسیدونکو دا سي ویل چې د خپل اوسنۍ ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویر داده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه وسنۍ زمي او دغه بارانونه او یا هم البته چې ما ولې د لده دې کلا کلا ډېر لوړه ده او شاوخه ټول او رو یاد وبو لارې پر دغه شیشه شا پر شاوخه باندې دغه به راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدل ته ودرېږي د دې شیشه وپایته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شیشه کړی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه شیشک ته او یا د شیشک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخې ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا د ډیره مهمه د ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړې ست نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادی شي چې وایي کډوی دی کلا بوس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تل وصل لري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګری ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې